دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. د خبرونه چې زه احمد تکل ستاسو خدمت ته وړاندې کوم، یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په مهمو موضوعاتو کې به واورئ چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې د یو شمیر اویغور کورنیو د ځای پر ځای کېدو راپور ورکړل شوی او افغان حکومت هر کال د روژې 15مه له ماشومانو سره د مالی ملاتړ ورځ اعلان کړه. نور موضوعات هم لرو خو په سر کې خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ترکی چارواکي په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا په دوام د سمندري او ځمکنیو قواوو د لسګونو جنرالانو د نیولو خبر ورکوي او د ارمنستان په پلازمینه کې د امنیتي ځواکونو او هغو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې دي چې د اپوزیسیون پلوي کوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د ملي شورا غړي کمیټې ته لس غړي معرفي کړل. د کابل د کرنې د پراختیا په هدف د 200 نویو پروژو تړونونه لاسلیک شول او د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه ملي پیوستون ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنینی فرمان باندې د بحث لپاره د ملي شورا غړي کمیټې ته لس غړي معرفي کړل. د دې جرګې دویم مرستیال حاجی ظاهر قدیر چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله، د کسانو ته د تایید رای د ورکولو اعلان وکړ. له بلې خوا د ولسی جرګې غړیو په عمومي غونډه کې همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید شفاف ترسره شي. تر دې وړاندې د ولسمشر دوه تقنینی فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړی یې د دواړو مجلسونو لخوا رد او دوهم یې ولسی جرګې رد او مشرانو جرګې تایید کړی چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه پرې پریکړه کوي. د افغانستان د میروختیا وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو کچه کمه شوې ده. فیروزالدین فیروز نن خبریالانو ته وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال شوي او په همدې دلیل په هیواد کې د دې ویروس پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان د دولت ژمنه ده چې پولیو د کال تر اخره پورې په بشپړه توګه له منځه یوسي. موږ سږ کال په هیواد کې د پولیو د شپږو پیښو شاهدانو چې دا د تیر کال په پرتله 8 پیښې کموالی ښیي.
تر دې وړاندې هم په کراتو ټینګار شوی چې پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده او اړتیا ده ترڅو د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن غنی دا خبرې نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. میرمن غنی وایي له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د هیواد ټول وګړي باید ګډه هڅه وکړي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره فعال ونډه واخلي. د هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال په هیواد کې په نشه یي موادو دروغ د کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. او د کابل د کرنې د پراختیا په هدف د 200 نویو پروژو تړونونه له یو شمیر افغاني شرکتونو سره لاسلیک شول. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل ولایت په اړوند ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او کرنیز حاصلات به زیات شي. ښاغلي زمیر وویل دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوي او په لږه موده کې به بشپړشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
ترکی مطبوعاتو نن د دې هیواد د حکومتي چارواکو په حواله د سمندري او ځمکنیو قواوو د لشت لږه 103 جنرالانو د نیولو خبر ورکړ. دا کسان په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د ده په وینا د پاککاری عملیات به جاري وي او ویل کېږي چې په دې بهیر کې تر اوسه تر 6000 تنو زیات نیول شوي دي. اردوغان پرون په استانبول کې وویل چې ټولې دولتي ادارې به په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو له ویروسه پاک کړي. انقره پر ګولن تور لګوي چې د جمعې په شپه د اردوغان د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په پلان کې لاس درلود. د ترکیې حکومت پرون له امریکا وویل چې له امریکا به د ګولن د ایستلو غوښتنه وکړي. فتح الله ګولن په ترکیه کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا غندلې او په دې کې خپل رول رد کړی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په دې اړه د امریکا ان بی سی تلویزیون ته په دې اړه چې ولسمشر اردوغان شایي له دې پیښې د خپل قدرت د لا ټینګولو لپاره کار واخلي وویل
We think it's very important that he doesn't do that obviously that would
be They wait څرګنده د موږ فکر کوو چې دا ډیره مهمه خبره ده چې دای به دا کار نه کوي. دا کار بل اروپایي اتحادیه ناتو او مشتول سره د هغه په اړیکو کې سختي پیدا کړي. موږ د ترکیه له حکومت غوښتنه لرو چې خپل لاس دومره نه غځوي چې دیموکراتیکو بهیرونو ته د هغوی پر تعهد پښتني او شک پیدا کړي. په ترکیه کې د حکومت اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوري ګوند نن وویل چې د ناکامې کودتا لپاره د حکومت ځوابي اقدام باید د قانون په چوکاټ کې وي او په دې پیښه کې مشکوک کسان باید په قانوني محاکمو کې محاکمه شي. د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن نن د دې هیواد په لویزیانا ایالت کې د پولیسو د یو افسر د دریو افسرانو قتل غندلی او لکرکی ډک کارې بللی دی. بایدن نن په استرالیا کې د خبرو پر مهال وویل دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه یو گزار دی. امریکایي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د لویزیانا په باتون روش سیمه کې یو پخواني عسکر چې تورې جامې اغوستې وې او زیات او چاودیدونکي مواد ورسره وو د قانون د انفاس پر ځانګړو ځواکونو ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل او درې تنه زخمیان شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دې پیښې په اړه وویل
Regardless of motive. The death of these three brave
They were pretty lucky that the attack on the target خبري وکړو د دې دریو زړورو افسرانو وژل کېدل هغه خطر څرګندوي چې په دې هیواد کې پولیس هر ورځ ورسره مخامخ دي. موږ باید د یو متحد ولس په توګه په لوړ غږ ووایو چې د پولیسو پر ضد داسې تشدد هیڅ توجیه نه لري. حمله کوونکی نه ویشت کلن او د کنزاس شار اوسیدونکی بلل شوی دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند څلور ورځنی کنوانسیون نن په اوهایو ایالت کې پیل کیږي. په دې ستره غونډه کې به د امریکا جمهوریت ریاست لپاره میلیونر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د جمهوریت ریاست د جمهوریت غوښتونکو ګوند رسمي کاندید معرفي شي. په دې غونډه کې به د امریکا د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل او د کانګرس د استاز د مجلس مشر پاول راین ویناوي وکړي. د جمهوریت غوښتونکو په کنوانسیون کې به د جمهوریت غوښتونکو ګوند نور غړي ټیټ کروز، کریس کریستی، سکات واکر او مارکو روبیو هم خبري کوي چې له انتخاباتي مبارزو وتلي دي. دا غونډه به د پنځشنبې په ورځ د ډونالد ټرمپ په وینا پای ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د ولسی جرګې سرپرست مشر وایي له چینه لسګونه اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان حکومت هر کال د روژې 15 نیټه د ماشومانو د مالی ملاتړ ورځ نومولې ده.
صندوق جوړی چې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې په بزاحت دي، یتیم دي یا سپذیر ماشومان چې دي.
د افغانستان د کرنې وزارت د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د ضایعاتو د کمولو لپاره د حاصلاتو د زیاتولو په مقصد پروژه پیل کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او خدای خدمتکار شعیب خان د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې بحث کوو چې د ښځو د کار هدف یوازې د کورنۍ اقتصاد پیاوړي کول نه دي.
خزه د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د خزو خپل د خزو او د نارینه او د ژوند د هیګړې لپاره کار کوي ترڅو چې یو پرمختللی ټولنه ولرو.
نیمنړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې لې یوې نوې برخې سره د خبرونې پورستۍ برخې کې خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان په نوم د ډلې 15 اویغور کورنۍ چې له چین راغلي دي میشته شوي دي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید پر وړاندې اقدامات وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو موجودیت منی خو ټینګار کوي چې دا وسلوالې په ننګرهار کې ځپلي او د لمنځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
بله تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل نن بیا هم په ولسی جرګه کې آزاد بحث تر ډیره د افغانستان په نامنۍ په ځانګړې توګه په ختیځ کې د داعش د وسلوالو په فعالیتونو ورټولو وکیلانو بېلابېلې څرګندونې وکړې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرستیال دا وایي چې داعش یوه نړیواله او خطرناکه لوبه ده چې له منځه وړل یې اسان کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري هم کولای دا وکړه چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې کومه لاسته راوړنه نه لري.
ما یک ولسوالی داریم به نام دیبالا، کمیال 50 خانه جنایی در بینش هست از چین ترکستان شرقی. ما تنات سردی ولیه ولسوالی ها در اختیار ماسته، چرا ای که پکس قبول نمی کنه؟ حکومت تاروز می کنه، خراف منطقه را ایلا می تر میره دکو می شینه. حکومت که تشه خود کرد دایش پس نهده و مناطق خود قرار می شینه. یک قدم تا بالو پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
ښاغلی قدیر زیاته کړه چې په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره باید د پریکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. داعش شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د شینوار په ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیتونه سپین غار، نازیانو، هسکمینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالۍ ته پراخ کړل. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د داعش په لیکو کې د بهرنۍ جنګیالیو شتون مني خو ټینګار کوي چې د داعش وسلوالې په ننګرهار کې ځپلي دي او بشپړو لمنځړو لپاره لازم تدابیر لري او دا مهال هم په ننګرهار کې د دوی په وړاندې هوایي او ځمکني فعالیتونه روان دي. دغه وزارت ویاند دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای سره خو اکثر بهرنیان دي. موږ مخکې ویلو چې پاره د لاسو نفرو کې 15 شپږ و نفراته بهرنیان ورسره دي. د خر ناغي خوره تیریږي. خو یو شاید استویل شم چې په شنوارو کې په دې ولسوالۍ کې د هغو ملامت شوی تنه د شنوارو ولسوالۍ په چین کې په آس کمین او په کوټ کې یو څه برخه د داعش راغلي نازیانو کې. خو موږ تصمیم نیولې ده چې موږ عملیات کوو. موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، که په یوه اونۍ کې وو، که په دوه اونۍ کې وو، که په درې اونۍ کې وو. هر څومره چې وو موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، دوی تصدیق کوو.
داعش فعالیت په ننګرهار کې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د تېرې جمعې په ورځ باندې افغان ولسمشر ننګرهار ته ولاړه او هلته د داعش د له منځه وړلو ژمنه وکړه. دوی وویل چې په یو دوه اونۍ کې به داعش له منځه ولاړ شي. خو ظاهر قدیر چې نن د ولسي جرګې کې څرګندونې کولې، دوی وویل چې دا یې تازه له ننګرهار راستون شوی ده او امکان نه لري چې داعش جنګیالي حتی په درې میاستو څلورو میاستو کې له منځه ولاړ شي. په وړاندې باید حکومت پریکنده ګامونه واخلي. د همدارنګه وویل چې د داعش له جنګیالیو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې سلګونو کورنۍ هلته متضرره شوي دي او سلګونو کورنۍ خلکو کورونه پرېښي دي، همدارنګه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. افغان صاحب، له تاسو نه قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې ننګرهار د ولسی جرګې کې استازی دی او نن یې د ولسی جرګې په سرپرست په توګه مشري کوله، وویل چې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان د ډلې لسګونه اویغور کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې په دې سیمه کې د داعش او د نورو بهرنیو جنګیالیو پر ضد اقدامات نه کوي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیانی د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. په ژوندۍ بڼه له دوی سره خبرې کوو. خوږیانی صاحب، له تاسو نه مننه چې خپرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. د ښاغلي قدیر د څرګندونو یوه برخه مو واورېده چې دی وایي د په دې سیمه کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو برخو کې د بهرني جنگیالي ځای پر ځای شوی دی. تاسو معلومات په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او پخپل ولسمشر مخ کې د دې وسلوالو د ځپلو او لمنځ وړلو ژمنه کړې وه، څه دي چې تر اوسه پورې په څومره شمیر وسلوال په دې سیمه کې مخصوصا په اچین ولسوالۍ کې لا هم شته؟
مننه، سلام علیکم تاسو استاد چې اوریدونکو ته. رښتیا هم د نګرهار عموما په سرحدي سیمو کې د دایشانو حضور شتون لري، ولې په هغه کچه چې ویل کېږي چې ګوندې د دې سیمې لپاره به یو ګواښ پیدا کړي نه دی. دوی ځپل شوي دي، اکثر یې وتل شوي دي، او په دې کم شمیر سره دوی په غرنیزو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته زیات ولسي وګړي میش نه دي، هلته د کاروبار چار متر سره کېږي، دوی هلته حضور لري چې زموږ د هوایي ځواک له لوري په دې وروستیو کې په ډېر اسانه توګه په لخه کېږي.
مګر خوګیاڼی صاحب، دوی خو کولی شي چې امنیت هم د دې سیمې او هم د شاوخوا سیمو له ګواښ سره مخامخ کړي.
بله، مخکې ما یادونه وکړله چې موږ دا تاییدوو چې په نګرهار کې خصوصا په ترهادي سیمو کې دایي شتون لري، او د دوی شتون خپله یو ډول ګواښ دی، خو دا ګواښ په دومره کچه نه دی چې موږ په ډېره کچه تشویش ولرو. مخکې ما یادونه وکړله چې زموږ هوایي ځواک هر مهال په دې وروستیو کې دوی په نښه کړي دي، دوی نه دي پرېښوستي چې دوی اقلا ډله ییز ډول سره هم راټول شي. دوی وزلي دي او له منځه وړي دي. دوی دپاره نوي پلانونه هم پیل شوي دي په دې وروستیو کې څو ورځو کې. نوي تکتیکونه دي چې د دې له مخې به انشاءالله موږ اطمینان ورکوو په نګرهار، خصوصا په سرحدي سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته د دایشانو حضور ولري، دوی به له منځه وړل شي.
د اویغور د کورنیو په اړه راته ووایي خوګیاڼی صاحب، چې په څه شمیر اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې مخصوصا په ننګرهار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي، او دوی څوک دي اصلا په دغو کورنیو کې د کورنۍ غړي دي او که وسلوال هم ورسره دي؟
تاسو پوهیږئ چې اکثره کله چې په ننګرهار کې دایشان وزل کېږي، اکثریت یې د کډوالو په نوم اورګزي چې دوی پخوا راغلي وو، اکثر یې دوی دي چې دوی د عموما د دایش غړیتوب لري، یا د ځینې داسې کسان یې هم چې دوی په رهبرۍ کې شتون لري. ښایي چې ځینې د ستونزو له امله کډوال هم پکې اوسېږي، خو اکثریت یې د دایش ډلې سره ملګري وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
همدغه دقیقا زما مطلب همدغه اویغور کورنیو ته دی ښاغلی خوګیاڼی، چې دوی په دغه ترکیب د کورنیو کې آیا یوازې ماشومان او ښځې دي چې کډوال شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي راغلي افغانستان ته، او که دا همغه د همغو وسلوالو کورنۍ دي چې له داعش سره یو ځای شوي دي؟
دوی عموما تاسو پوهیږئ چې داعش یوه هغه ظالمه ډله ده، بېرحمه ډله ده، چې دوی عموما د بشر حقونو ته هېڅ ډول درناوی نه لري. له دوی سره که چیرې تنکي ځوانان یا تنکي ماشومان واوسېږي، دوی پهنې خپل وحشت برخه کې استفاده کوي، یا که چیرې له دوی سره کومه سیمه کې مېرمنه واوسېږي، هم دوی ځینې په وحشتي عملو کې استفاده کوي. ولې تر اوسه پورې په دې وروستیو کې موږ سره داسې دقیق اطلاعات نشته دی چې اوسې هم له دوی سره ډله ییز یا په ګڼ شمېر کورونه کورنۍ اوسېږي، چې هغه کې دي هم ماشومان وي او هم دې مېرمنې اوسېږي. ولې څه موده وړاندې دغسې اطلاعات وه چې په وروستیو کې دغه اطلاعات تازه شوي نه دي؟
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګیاڼی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په ختیځ کې د بهرنیو جنگیالیو او په تیره په دې وروستیو کې د اویغور د وسلوالو د کورنیو د موجودیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر او د انتخاباتي سیستم اصلاح ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز ته به دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي امریکا او نور هیوادونه باید دا درک کړي چې پاکستان تروریزم روزي او همدغه ترهګر په افغانستان، هند او چین کې تخریبي فعالیتونه کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغان حکومت په خپل خاوره کې د عمر نری په نوم هغه وسلوال کس وواژه چې د پاکستان د پوز پر خونځي خونړي برید کې لاس درلود. د ورسپانې په باور افغان حکومت له پاکستان هم ورته تمه لري چې مخالفین له منځه یوسي، نه دا چې امن ځای ورته برابر کړي. سرخط ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي په تیرو لسو ورځو کې دا دویم ځل دی چې لوړ پوړي پوځي امریکایي چارواکي کابل ته سفر کوي. په مطلب کې راغلي په لسو ورځو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر او لوی درستی سفرونه په دې معنا دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې دي. د مطلب لیکوال ویلي دغه سفرونه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل پالیسي بدله کړه او وی ویل چې له افغانستانه به یې ځواکونه په تدریجي ډول وځي. په مطلب کې راغلي له تروریزم سره د پوځي مبارزې سربیره باید دې ته هم هڅه وشي چې له فرهنګي لارې د خلکو پوهه لوړه او د افراطیت او سخت دریځۍ په وړاندې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د ملي وحدت حکومت د نږدې دوه کلونو پوره کېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح لارو چارو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي په راتلونکي سمبولې میاشت کې د حکومت دوه کاله پوره کېږي او د مشروعیت له نشتوالي سره مخ کېږي. خو د سر مقالې د لیکوال په باور دوه کاله په داسې حال کې په پوره کېدو دي چې د انتخاباتو نظام نه دی اصلاح شوی او ولسي جرګه هم غواړي چې انتخابات ونه شي او وکیلان خپلو دندو ته دوام ورکړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په سر مقاله کې راغلي حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي نظام د اصلاح خبره کوي چې تر اوسه د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دی او معلومه نه ده چې د ملي شورا ګډه کمیټه به یې تایید کړي او کنه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د روژې د میاشتې 15مه نیټه به له دې وروسته په افغانستان کې له بېوزله ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېږي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید په هیواد کې د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره پراخ پروګرامونه طرحه کړي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
ولسمشری مانی ویان هارون چخانسوری وایي د افغان حکومت د کابینې د پریکړې لمخې به تر دې وروسته د هر روژې د میاشتې 15مه نیټه له بېوطله او بې سرپرسته ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په توګه نمانځل کیږي. ښاغلی چخانسوری وایي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو عادي او مالی وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې بېوطلو ماشومانو ته د مرستې د صندوق جوړولو د قانوني اړخ په اړه په یوه طرحه کار او د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي.
نو کابینې کې پر دې باندې بحث وسو. په دې خاطر تصمیمونه 15مه د روژې به د دې ورځې په نامه یادې صندوق جوړې چې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې بې بزاحت دي، یتیم دي یا سپزیر ماشومان چې دي.
ښاغلی چخانسوري وایي چې په دې اړه د اسلامي سازمان د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې چې په ترکیه کې جوړه شوې وه هم خبرې شوې وې چې دغه ورځ باید د ټولو غړو هیوادونو لخوا د بېوطله ماشومانو د ملاتړ په توګه ونمانځل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان اغیزمن او د بېوطلۍ او خوندي چاپیریال د نشتون له ستونزو سره مخ دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې 191 داسې کورنۍ او بهرنۍ موسسې شته چې د ماشومانو د حقونو او ملاتړ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت دا اقدام ستایي او د بېوطله ماشومانو د ژوند د وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې ورته هیله مند دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما فکر میکنم که اگه پروگرام بسیار خوب است.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پروگرام دی. خلک هسی هم د خپل روژې سرسایه ورکوي، هغه دې په دې صندوق کې واچوي چې د بې وزلو کورنیو او ماشومانو لپاره یو ګټور ټولنیز کار ترسره کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې د بې وزلو ماشومانو د لاسنیوي په هدف له کوم حکومتي پروګرام پرته هم خلک د ثواب په هدف پروژه کې دا کار کوي، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې په نورو پراخو پروګرامونو فکر وکړي. د چارو کارپو او د اشیانې په نوم د کارګرو ماشومانو د مؤسسې رئیس انجینیر محمد یوسف وایي چې حکومت د بې وزله ماشومانو د ستونزو د هواري په هدف د یادو ماشومانو د کورنۍ غړو ته کاري زمینې برابرې او هم د په ملي او د اړوندو ادارو په بودیجه کې د دوی برخه معلومه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي د روژې 15مه هر کال د ماشومانو سره د مالی ملاتړ د ورځې په نوم هغه د نومولې ده. غواړي چې په دې ورځ د خلکو مالی ملاتړ له ماشومانو سره جلب کړي. تاسو چمتو یاست چې له ماشومانو سره د پتیره د په هغه نیټه باندې چې د حکومت لخوا اعلان شوې ده مالی مرسته وکړي او له هغه صندوق سره چې حکومت په پام کې نیولی دی مالی مرسته وکړي؟ که په دې اړه نظر لري او یا په دې برخه کې کوم بل ځانګړی نظر لري نو خپل نظر د افغان بي سي ام په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په مقصد د 290 پروژو تړونونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن د دې تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل په اړوندو ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او د بزګرو حاصلات زیات شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دغه نوو 12 پروژو کې د اوبو بندونه، کرنیز او د زعفرانو فارمونه، کانالونه او ویالې سربندونه، حیواني کلینیکونه، د کرنیزو آفتونو د مخنیوي مرکزونه او داسې نور شامل دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د دغه پروژو تړونونه د دوشنبه په ورځ له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. خاغلی زمیر وویل دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوی او په لږه موده کې به بشپړ شي.
دوازده پروژه که ما امروز تسلیم میکنیم در حدود 13,000 شهروندان داخل باغدارای ما.
12 پروژه چې نن تسلیم او په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 14,000 بزګر، باغلرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3,000 جریبه نوي ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې هڅې روانې دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نورې پلان شوې پروژې هم پلي شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د کرنې وزارت مسؤلینو وویل په دغه پروژو به د کرنې وزارت شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو په مناسبت په جوړې غونډه کې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو د بزګرانو، مالدارو او باغلرونکو استازو برخه اخیستې وه. په جوړه غونډه کې د کابل والی حامد اکرم وویل هڅه کیږي چې په دې پروژو کې ښځو ته د دوی له توانایي سره سم برخه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت اړوندې ولسوالۍ د حاصلاتو او ډول ډول میوو د تولیدولو وړتیا لري، خو بزګر او باغ لرونکي تل له حکومت غواړي چې د حاصلاتو د زیاتوالي په برخه کې ورسره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. بزګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یادې پروژې به د دوی ستونزې تر یوه حده کمې کړي. د دې بزګرو له ډلې حاجي حیات الله وویل
دونه به درته ووایم که دغه پروژې تطبیق شي په صادقانه ډول باندې د اوبو ضایعات به نه ځي، د حاصلاتو لوړوالی پرې باندې راځي، ځکه چې وافره اوبه یو نبات ته ورکې دی ښه حاصل به باندې ورکوي.
ډېر خلک به په کار شي، ځکه ساختماني کارونه دي کېږي، د اوبو په زیاتوالي محصولات دي.
د کرنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي او د دوی د حاصلاتو د زیاتولو لپاره د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب شوي چې په ځینو سیمو کې پیل شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې د کرنې د سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې شمیرلې او ویلي دي چې د کرنې په برخه کې پر ځان د بسیاینې کارونه پیل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماسپخین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس فرشته جلال زی ته غواړم چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا ګډې کمیټې ته نن لستنه اور معرفي کړي دي. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي په قوشتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول سوي دي. د ترکیه مطبوعاتو نن د هیواد د حکومتي چارواکو په حواله د سمندري او ځمکنیو قواوو د 103 جنرالانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بحرین محکمه د شیا پوزیسیون ډله الوفاق د تشدد او تروریزم د ملاتړ په تور منحل اعلان کړه. د عراق یو لوی شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړی، هغه امریکایي پوځیان به په نقشه کوي چې د داعش د وسلوالو پر ضد مبارزه کې د همکارۍ لپاره ور روان دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن په استرالیا کې د خبرو پر مهال د خپل هیواد په لویزیانا ایالت کې پر پولیسو حمله او د درویو پولیسو قتل غندلې دی. بایدن دا پیښه له کرکې ډکه بللې او ویلي دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه وار دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د کرنی او مالداری وزیر نن له یو شمیر افغاني شرکتونو سره د کرنی د پراختیا په برخه کې د 12 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. اسد الله زمیر نن دغه تړونونه د لاسلیک کولو په مراسم کې وویل چې دغه پروژې به د هیواد په مختلفو ولایتونو کې عملي شي.
12 پروژې چې نن یې تسلیموو په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 14,000 بزګر، باغ لرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3,000 جریبه نوې ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې هڅې روانې دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نورې پلان شوې پروژې هم پلې شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د شغل زمیر په خبره دغه پروژو په عملي کولو سره به د کرنی، مالداری او اوبو لګولو په برخه کې ډېری اسانتیاوې برابر شي او اقتصاد ته به ګټه ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد ترانسپورټي او ساختماني سیستم ته زیان رسولی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 50% ماشینري په ټپه ولاړه ده او له پاکستان سره هم د ساختماني موادو په وارداتو کې لږوالی راغلی دی. د شغلي الکوزي په خبره دغه سیستمونه به هغه وخت فعال شي چې په هیواد کې اقتصادي ماشین په حرکت راشي. په کابل کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو اومنی بوجي وارداتي وړه 1,300 افغانۍ، یو بوجي ورجې 1,550 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بره 2,450 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. دا هم د نفتي موادو بیې: یو لیټر ډیزل 15 افغانۍ او یو لیټر پېټرول بیا 9 افغانۍ. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او نوي پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,648 افغانۍ. د خبرونو پای.
زمونږ غاګله ازادۍ راډیو او رینا څرګندو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په صوابۍ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د پچا خان د خدای خدمتګارو د تحریک زوړ مشر شعیب خان په دازو وژلای دی. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د شعیب خان وژنه غندلې او دی د دې ګوند لپاره ستره ضایع بللې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبريال ذبیح الله شفق راکوي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په صوابۍ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د پاچا خان د خدای خدمتګار تحریک زور غړی حاج شعیب خان په ډزو وژلی دی. د صوابۍ ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماښام د صوابۍ په یار حسین نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا شعیب خان په حجره کې ناست و چې دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې شعیب خان ټپي شو، خو بیا وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې پلټنې پیل کړې او د بریدګرو وسلوالو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات او چاپې هم اچولې دي. په سوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز چارواکي توصیف اعزاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شعیب خان د پاچا خان ملګری او خدای خدمتګارو چې په سیمه کې پر سیاست سربېره پولیسي خیر ښېګڼو کې هم پراخه او فعاله برخه لرله. نوموړی په دې اړه وایي
د پاچا خان بابا دسترسو خدای خدمتګار تحریک غړی او عوامي نېشنل ګوند نه ایم پی اے پاتې شوی دی او د هغه خدمات صرف په عوامي نېشنل پاتې کې دي. دلته کې چې کوم زمونږ ولسي جرګه ده هغه د هغې غړی و او په نننی دور کې هغه د ولسي جرګې چیرمین و او په هر کلي کې په هر ځای کې هغه جرګې ننواتې کړي دي. خپل صدر به خلکو ته ورځو خلک به رضاکول د خلکو دشمنۍ تابګنۍ د ختمولې. نو د هغه کوم کردار په سوابۍ کې و نو لکه زه وایم چې مونږ د یو ډېر ښه مشر نه محسوس شو.
ښاغلي توصیف د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند د غړو د ژوند د خوندي کولو لپاره دی اقدامات وکړي او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
یو کلی زر غاگونا
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ایوب نور محمد او ناصر ته په بدل نوم فیسبوک جوړ نکړ ځکه ایوب پوهیږي چې دا غیر قانوني کار دی. اوس راځي واورو چې د کلی ښځې په ټولګي کې پر کومه موضوع خبرې کوي.
دا دینا سره ایمیل هم جوړ شو ته ودرې چې د فیسبوک آدرس جوړول لپاره نور څه پکار دي. ټول مې په دې کتابچه کې لیکلي دي.
دغه تڼۍ کې کیا
زه پوهېږم چې څه وکم. هو پیاد مې شو. اول باید یو نوم ورته انتخاب کړو.
پیدا مې کړ د یوې نجلۍ نوم به پې کېږدو. هیڅوک به هم پوه نه شي چې موږ یو.
نه د نجلۍ نوم ښه نه دی ناصره.
دنجلی نوم چنک دے نخپد نوم ولیکہ نور محمد جان.
غصہ کے گا منا سرا پریدا چھ فکر وکو یو بل نوم با پیدا کو. ہو پجرو سنگا دے
سو پجرو خ خبر ادا اسوک با مو نہ پیجنی دل تبای تزگی دو نیتا ہم ولیکو ہا نو رز او میاشتے
خ سما دا یو شے با ولیکو
لکا چھ کار اخلاص شو.
او نور خلاص دی
بے شک دی نور محمد.
اوس نو راځه نا سره چې د کلی الکانو ته فرینډ ریکوست ولېګو. ودرې چې د خدای داد نوم ولیکم. خو دای داد داغه د خدای داد نه پیدا کړ
بے شک یې سی اوکس یې مچولې ریکوست ور ولېګا
لېګمې ته او د صبر وکا داد ور و ملېګا. خدای دی وکړي چې زمونږ ریکوست ومني مونږ خو نه پیژني.
منی تشویش مه کوه اوس وګوره چې نور د کلي نه څوک پیدا کوي. شو
سعید اولټو سعید
وی دا د ټولې ښځې له مانه وختي را رسېدلې.
ستړي مه شئ اجرې په خیر راغلې.
خیر اوسې شفیقې.
خیر راغلی حجرې ترې.
خیر یو سی
راځه حجرې دلته کښېنه.
وی پښې مې په درد شوې. سترګې دې روښانه شفیقې. شکر چې زوی او خاوند دې په خیر خلاص شول.
ژوندۍ اوسې حجرې. حجرې ترې موږ ویل چې رابه نه شي. سر لږ ته ویلی وو چې درځم بیا یې بېرته اول راولېږه چې نه شم درتلی.
او ګلپري لورې ناروغه وه. ما ته یې ویل ته ځه زه به بله ورځ ورشم.
ولی د زرلخت پلور څه شوي؟
وی زرمینې ماشه لمسۍ خو مې هېڅکله له بازاره څه نه اخلي. نه پوهېږم څنګه پیسې لاسته ورغلې. له دوکانه یې کوم شی اخیستي دي او خوړلي دي.
الا نو ستونی به یې ورته نیولی یا؟
هو ستونی یې نیولی او ته باینده هېڅکله څوک پیسې نه ورکوي. د جمیل ماشومانو ته بې ځایه پیسې ورکول نه خوښېږي.
شفیقې نفیسې مې ویلي وو چې درځم څنګه رانغله. نه پوهېږم زرمینې هغه بیچاره م یو سر و سل سودا ده.
او اوس خو مکتب ته هم نه ځي. خدای دې وکړي چې جوړه وي. چیرته جوړه ده؟ هغه ورځ ورکره ورغلې ومه هیچ جوړه نه وه، بیخي تکه زیړه الوتې وه.
هو سخته ده، دا خبرې خو بد تاثیر کوي بنی آدم باندې.
خوارکۍ څومره په سختۍ خپل کارونه جوړ کړل، څومره خوشحاله وه. هو والا ډېره سخته ده، درس یې وویل، مکتب یې خلاص کړ، آخر هم د کار کولو اختیار د بل چا په لاس کې.
هغه ورځې ویل، له بسه چې ډېره اندېښنه کومه، فکر مې په ځای نه دی، هر خبر مې لا یاده وځي، زړه مې ورته وسوځېده.
خاوند یې باید غم وخوري، کاشکې ورته نه وای ویلی چې کار ته مزه.
الا جرې، په خبرو شولو چای مې له یاده وته.
وی زه به یې واچوم.
نه لورې، زه وروسته له ډوډۍ چای څښم.
زر کړه ته ولې نه، وروسته له ډوډۍ به هم چای وچکو.
ټوکې کوم لورې، واچوه یو ګیلاس چای واچوه چې تږی یم.
ناصره یاره، پینکه ځان چې له بایسکله ونه غورځې، لږ تیزم چې اسلام راته په تمه دی.
زه دې له دې کرپم بایسکل سره اوس عادت شوی یم، هر څومره چې تیز دې لاړ شه.
نه نه ټوکې کوم، ډیر تیز تګم ښه نه دی، نه غواړم بې وخته ومرم.
خه پوهېږم چې ښه هوښیار یې. هغه دی اسلام له ما او تا نه مخکې راغلی، د ملنګ دوکان سره درته ولاړ دی.
سترګې دې ډېرې تیزې دي، ما خو ایله اوس ولید. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. نور ماما دا ما تام وار رکوی کنه.
تو څنګه ناصر؟
جوړ پخیر. څنګه اسلام جانا؟
بس خیم، خو ډیر در پسې خفه شوی وم.
زما هم ډیر یادې دي اسلم، چې کله به ملګري سره راټول شو ځای به دې تش و.
موبایل دیم کار نه کوه، آخر مو دی پلار ته زنګ ووهه.
هو پلار مې راته وویل چې رو محمد او ناصر غواړي چې د ملنګ د دوکان سره دې وویني.
راځه راځه، د دې ونې سیوري ته کینو، کیسې وکړه ته.
هو مونږ خو کوم خاص کار نه لرو، مجلس به وکړو. ته څنګه اسلمه، بیډه خو به دې نه وي؟
نه نه وروره، بیکاره بېروزګاره یم.
ښه نو صبر، چې زه دا خپل څادر وغوړوم کی به نو کینې. راځئ ښه نری شمال لګېږي.
ښه وایي چې څه کیسې دي، څه خبرې دي؟
هی هی، ته خو لاړې د زندان په یو کونج کې کېناستې، خو مونږ دلته د کلیوالو خبرو لیونی کړو.
هو اسلمه وروره، تروسه چې د چا مخې ته ورشو کاګه راګوري، هغوی فکر کوي چې موږ خامخا د مخدره موادو قاچاقبران وو، یا مو لاس پکې درلوده.
دا څه وای؟ سمه ده چې تاسو د کلیوالو هر ډول خبرې اورېدلې دي، خو خدای مو له زندانه وساته، ډېرې سختې شپې مې سبا کړې. څه به اوس کیسه درته کوم، تاسو م خو یو دوه شپې هلته په زندان کې تېرې کړې کنه.
هو خو کوم وخت چې تا زندان کې تېر کړه، موږ هم کلي کې له زندانیانو کم نه وو.
هېڅ مو نه و کړي، بیا هم مو ځان د کلیوالو له سترګو پټوه، ځکه هر یو به یوه کږه خبره راته کوله.
زه خیر، آخر به پوچې چې تاسو بې ګناه یې.
دا ټول د جمیل او سعید له لاسه موږ په کلي کې بدنامه شو، تر څو چې مو دا داغ له لمنې پاکېږي ډېر وخت به ونیسي.
د سعید او جمیل ګناه هم نه وه، کله چې هغوی ما سره هغه نشه یي مواد ولیده، له بدو تالو تاسو هم ما سره وای، بس تاسو هم په تومت کې رنګ شوی.
دا هغه ده، ته وایې چې جمیل او سعید ملامت نه دي، نور څه وکړي، موږ یې خو در په دره کړو چې مور مې په جرګه راته لاړه شي، والله که کسوک لور راکړي.
ښه په یوه خبره بغاړه نه بندوو، جمیل دوی اصلا ستاسې نوم نه دی اخیستی، او له ما یم چې پوښتنه وکړه، ما وویل چې دوی ما سره هېڅ کار نه لري.
نه نه دا نه درسره منو، جمیل دې موږ ته په کمه سترګه نه ګوري. خیر ډېر ژر به پوه شي چې دنیا څو بغرې ده.
او ای هلکانو، هی پام کوئ چې کوم غلط کار ونه کوئ، زه په نادانۍ په څومره ورو جنجال کې راګیر شوم.
زلاور خانه، شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم، په خیر راغلې.
ژوندی اوسه ملک صاحب، که رښتیا را باندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب، په راتلو دې ټول خوښ یو، مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر یې جمیل جانا، خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي. رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی، که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان را ورسېږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
او خبر شوم ملک صاحب. خدا کسان به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم کوڅه ډب به وي؟ نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی، چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای شته چې همدا اوس مو یادولی.
د خدای په یاد اوسی.
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین کا؟
هو، هر ځای کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا دا خبره سپکه مه تېروه، د چای د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورېنداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه، دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو، زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لاس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم، ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه، زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسیږي.
شابسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم، بس نه دي ځي مکتب ته. که
دا څه وایي دلاور خانه، نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو تڼډو لپاره؟
دلاور خانه، موږ ټول له غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهیږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی.
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګوره هلکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي، بل د اختار ورکول خو خپله جرم دی.
نه زویه، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي. ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
ګران اوریدونکو، په ډرامه کې چې نفیسه د ځینو کسانو لخوا په اختارونو سره له معلمې نه منع کیږي او دا هم مجبوریږي چې نوره ښوونځي ته ولاړه نه سي، ستاسو په نظر په دې مسله کې د کلي مشران کوم رول لري او که نه؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلي. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. ځینو نارینه وو ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي؟ که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدی ازادي راډیو ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 18 پیښې ثبت کړې دي. میرمن حمیدی ویلي، قتل، جبري ودونه، له کوره تیښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پیښې دي چې میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې یوه 14 کلنه میندوار نجلۍ د خپلې خسرګنۍ لخوا سوځول شوې ده. یادې میرمنې کابل ته له رسېدو سره ساه ورکړې ده. د غور اوسېدونکې زهرا چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه، د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې نجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې. د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي، دې نجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه. د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلي، ډاکټرانو د ټپي په درملنه کې لازمه هڅه وکړه، خو له بده مرغه ومو نه شول کولی چې ویژغورو. زهرا دوه کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه. د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له دوو کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه. د نجونو د وښو لوبډله ایران ته ځي. د نجونو د وښو لوبډله د روان کال د جولای په 16 نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي، دا سیالۍ د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی یورش ویلي، په دغو سیالیو کې به شپږ تنه لوبغاړي ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کښېني، هغه نو بیخي سپېرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول د ټولنه له فنج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه و د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنما یو تره زوی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضرور، نجلۍ لپاره نه ده ضرور چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
ما کاکا خپل خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپل خور مېر ته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېښې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولي دي او بس وایي چې
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي، د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامۍ یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه خنه دا یوازې پلار مې ماش اخلي خو ما مکتب ویلی ده کله سې زه وایم کور کې سې زه غواړم ماش واخلم که نه یو وظیفه یو معلمه سمه یو ځای کې نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه دا سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي یعنې بده یې ګڼي سې وایي دا د ښځې ماش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي وایي دا بې غیرتي ده ښځه باید ماش وانخلي خو دوی ته سې دا هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي سې زه ماش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې ماش ته ناست یو یا مخته اوس یې د کور نه بیرون وتی شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه ماش ولي مونږ د هغې ماش ته ناست یو ولې یو دغه دی یو پښتو ده مخته دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور ماش ولي ښځه ماش واخلي په زړه کې یو خفګان احساسوي مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مې ورته نه لرو شي یاره د ماش ولی او د غیر ماش لپاره د مخته پته مو سي
خوشته داسې ډېر انجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دا یې ثابته کړې چې انجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په اقتصاد کې هم فعاله ونډه اخیستلی شي. زمزمه یوه له همداسې انجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي نو ځکه دا له کور بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي نشي کولی چې د بیرون کار وکړي ښځې توره نشته ښځه توره نشي کولی یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر دوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هوارې شوې دي او ورځ تر بلې ستونزې هوارېږي.
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي مینې مخکې په دې باور و چې نه شي کولی حتی زړه به یې نه ښه کوه چې زه بیرون کار وکړم خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نه شي کولی دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نه شي کولی خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه یې کولی شي.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د لیکوال او کرکټونکو ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوې دي. که په یوه کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یو وزر الوت کړی دی نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډیر غلط کار دی په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي که دوه کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي اقتصاد یې بهتره کیږي او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري عین استعدادونه لري ولې به کار نه کوي ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي. زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، پانچ وخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی موږ ته دا خبره روښانه ده، موږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل راچلوي، واښه او ګیا به راچلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده، او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند رنګینۍ خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.